آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. نن یک شنبه ده، د 1400 کال د ساور د میاشتې دریمه ده، چې د 2018 کال د اپریل د میاشتې 23 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د ملي پوز د 209 قلو اردو په قرارګا باندې په مرګانۍ حمله کې د تلفاتو شمیر 140 رسیدلی. په فرانسه کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. په ننګرهار کې د داعش په ضد د نظامی عملیاتو په نتیجه کې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي، او د سوریې په شمال کې یو روغتون بمباري شوی دی. د رپورټونو له مخې د جمعې په ورځ په مزار شریف کې د ملي پوځ د 209 شاهین قلی اردو په قرارګاه باندې د طالبانو په مرګانۍ حمله کې د وژل شو عسکرو شمیر 140 ته رسیدلی دی. 100 تنه زخمیان دي. عیني شاهدانو ویل چې په دندو وسلو سنبال وسلوالو سره د قرارګاه له داخل نه مرسته شوې وه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ خبري رسنیو ته وویل چې حمله لس ساعته دوام وکړ، او شاوخوا 500 عسکر او پوځي سایمنصبان وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. د طالبانو وایان د نورو وژونکو حملو خبرداری ورکړ، او ویل چې د حمله په قندوز کې د طالبانو د والي قاري طیب د وژلو په ځواب کې شوي. او د امریکا پوځ هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې قاري طیب په روان هفته کې د قندوز په ولایت کې پر یو کور باندې په بمبارۍ کې وژل شو. د پوځ په بیان کې ویل شوي دي چې هغه پر امریکایي قواو باندې په مرګانۍ حملو کې لاس لره، او له 2001 میلادي کال نه په نښه کړی و. ویل کیږي چې د 2014 میلادي کال د لومړیو اتو میاشتو په دوران کې برابر 1000 افغان پوځیان او پولیس طالبانو او داعش سره په جنګ کې وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د چین پولیسوالۍ کې د داعش حکومتي قواو او امریکایي عسکرو ترمنځ د سختو جګړو له امله په زرګونو کورنۍ مجبورې شوي چې له خپلو کورونو نه وتښتي. دولتي قواوې د اچین په غرونو کې د داعش مرکزونه ولي، او د امریکا د هوایي پوځ الوتکې ورباندې بمباري کوي. په اچین کې د داعش په اصطلاح د خراسان د ولایت ډله مرکزونه لري. بې کوره شوو کلیوالو امریکا غږ ته ویل چې په سخته شیبه کې ورسره چا مرسته ونه کړه او بې سرنوشته ګرځي. په جلال آباد کې زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې د بې کوره شوو خلکو شمیر په سمه توګه نه دی معلوم، خو ګمان کیږي چې زرګونو ته رسیږي. هغوی امریکا غږ ته ویل چې د الوتکنۍ پر کورونو خبر پاڼې راغورځول شوي او د وتلو غږ پرې شوی و. داعشیانو هم خلک تنګول او په آرام یې څوک په کور کې نه پرېښودل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د انسجام دفتر وایي چې سږ کال د جنوري نه د اپریل 16 پورې دا چین او شاوخوا لرې پرتو سیمو نه ټول ټال 85,650 کسان بې کوره شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې برابر 1,000,000 افغانان د روانو جګړو په وجه دا وخت په ټول هیواد کې در په در ګرځي. د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې د مخالفانو د کنټرول لاندې د شنبه په ورځ د هوایي بمباري په نتیجه کې یو روغتون له منځه تللی دی. د الیپو ټوډې په نامه ویبپاڼې د رپورټ له مخې 3 تنه ډاکټران په دغه هوایي برید کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه رپورټ ورکوي چې د هوایي حملې هدف یوه سمڅه وه چې مخالفانو پکې روغتون جوړ کړی و، او هغه ښارګوټي نه صرف 2 کیلومتره لرې پرته ده چې د سوریې د رژیم هوایي قواو پرې په دې میاشت کې پر ملکیانو د سایرن وژونکي کیمیاوي ګاز استعمال کړی و. عیني شاهدانو ویل معلومه نه ده چې پرونی هوایي حمله د سوریې د رژیم جټ الوتکه کړې او که روسانو وکړه. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټ الوتکو د شنبې په ورځ له رقه سره نږدې د طبقې په سیمه باندې بمباري کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د موسسې د راپور سره سم لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او نامعلوم شمیر زخمیان دي. د سوریې د کردانو ائتلاف چې امریکایي هوایي او زمینی ملاتړ کوي له تیرو 2 هفتونو کوشش کوي چې د رقه ښارګوټی له داعش نه ونیسي، خو کردانو د طبقې د بند شاوخوا سړکونه نیولي دي. مګر د رقا په شمول سیمې تر اوسه پورې د داعش په کنټرول کې دي. په فرانسه کې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې په امریکا، کاناډا او جنوبي امریکا کې میشتو فرانسویانو د شنبه پورز د خپل خوخي کاندیدانو ته رای واچولې. فکر کیږي چې د تشدد وروستي او په خلامله په انتخاباتو کې د سخت خلاصي کاندیدی مارین لپن د کامیابی امکانات زیات شوي، او د عام افکار په سرویګانو کې لپن او د مالی پخوانی وزیر امانیول مکرون له نورو سیالانو نه مخکې دي. د انتخاباتو دوهم پړاو به د می په اوومه وشي. دا خبرونه
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې رپورت ته. د افغانستان ولسی جرګې پرون د 15 نورو وکیلانو دندې هم وځنډولې. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د دغو 15 وکیلانو دندې د ولسی جرګې د کورنۍ دندو لکړن لارې څخه د سرغړونې له امله ځنډول شوي دي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالی جلی رپورت.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبه ورځې په غونډه کې د دغه جرګې د 15 نورو وکیلانو دندې په یوې کاري دوره کې د 20 ورځو د غیر حاضرۍ له امله وځنډولې. د کابل د خلکو استازي میر امان الله گذر او ملا عزت الله، د بلخ ولایت استازي اسحاق ره گذر او علم خان ازادي، او د ننګرهار ولایت استازي پیربخش ګردیوال هغه وکیلان دي چې نن یې دندې وځنډول شوې، او د یو وکیل په توګه تر راتلونکو 3.5 میاشتو پورې د ولسی جرګې له ټولو امتیازاتو څخه به برخې شول. د ولسی جرګې دوی منشي عبدالقادر زازي وطن دوست امریکا غکته وویل دغه وکیلان تر 3.5 میاشتو د دغه جرګې په غونډو کې د ګډون کولو حق نه لري.
مونږ د کورنۍ دندو مطابق چې دریاویو ماده دویمه فقره ده، هر وکیل صاحب چې د 20 ورځو نه اضافه غیر حاضري ولري، مونږ د هغې د معاشاتو امتیازات نه محروم کیږي، او ورسره د جلساتو کې اشتراک نشي کولای. مونږ نن دا پریکړه بیا هم وکړه.
خاغلی وطندوز زیاته کړه چې دوی هر میاشت د وکیلانو حاضری ساری، او دغه لړۍ ته به په راتلونکو میاشتو کې هم دوام ورکړي. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي د غیر حاضرو وکیلانو د دندې ځنډولو چاره به د ولسی جرګې پر اعتبار او د کاري چارو پر موثریت مثبت اغیز وکړي. د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی امریکا غته وویل د یو شمیر وکیلانو دوامدار غیر حاضری او په غونډو کې د نصاب کموالی په وار وار د دغه جرګې کاري چارې له خنډ او ځنډ سره مخ.
سر دی ولی نه تطبیقیږي. نو همدا خبره وه چې بلاخره آیت اداري مجبوره شوه او یو تعداد نور وکیل صاحبان هم چې په یو دوره کې تقریبا شل ورځې غیر حاضري وو کې دوامداره نو په دغه لست کې راوستل چې نن یې هم یو تعداد وکیلان چې هغه چې تقریبا شل ورځې دوامداره غیر حاضري کړې وه. مجلسو کې او د کمیشنونو په جلسه کې عمومي مجلس او هم د کمیشنونو په جلسه کې ګډون نه کړ، د هغه ټول امتیازات او معاشات هم قطع کړل. نو د دې په خاطر چې په ټولو باندې یو ډول اصول او قانون تطبیق شنه نن دغه عمل ترسره شو.
یعنی دا د ولسی جرګې ټول غړي په دې پریکړه باندې متفق سول چې باید دا کار وسی.
بلې، هو اکثره وکیل صاحبان چې دوامدار راځي جرګې ته
امتیازات نه او وظیفه په تعلیق راځي د خپل ډول امتیازات نه محروم کیږي. بله، ستاسو کور ودان ډیر مننه.
آریان خو یون خو
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د جوړېدو لپاره د دواړو هیوادونو د پارلمان غړي د تګ راتګ لړۍ پیلوي. د چارو څېړونکي بیا دا سفرونه نمایشي بولي او وایي چې پاکستان د خپلو اهدافو د پوره کېدو په افغانستان کې له ورانکاره کړنو او تروریستي اهدافو څخه لاس نه اخلي. یوسف خانزادران په دې اړه رپورټ لري.
ولسی جرګه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو ډیر زیان خلکو ته رسیږي او له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسونو او د دوی د استازو خبرې مهمې دي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې لړ کې د روانې میلادي میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان د پارلمان مشر او د ټولو ګوندونو استازي کابل ته راځي چې افغان لوری به ورسره سپینې خبرې ولري. ښاغلی احمد زی وایي د اړیکو د جوړېدو لپاره د پاکستان د پارلمان غړو ته ښیي چې پر خپل حکومت فشار راوړي.
اوس
مغواړو چې سپینې خبرې ځکه دا دوی د ولس نمائندګي کې او ولس نمائندگان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي څنګه مونږ کولای شو دغه مشکل حل کړو. فعلا دغه اول وار د څه ډېر وخت نه پس مونږ خراب تعلقاتو او دغه ټیم راځي او د سره مونږ خبرې کوو. تاسو مونږ کتلی چې همیشه مشکل مونږ ته لامته ګار نه ایجاد شوی نه مونږ چاته مشکل ایجاد کړی ده.
هغه وی د پاکستان د پارلمان د پلاوی د سفر په تعقیب به د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي تر څو شته ستونزې په ټوله معنا شریکې او حل لارې یې تعقیب شي. د اړیکو د جوړېدو لپاره د پارلماني پلاوی ترمنځ د سفرونو لړۍ داسې وخت پیلېږي چې تېره اونۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې سږ کال به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالته ووځي. افغان چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې پاکستان ته د دوستۍ لاس اوږد کړ خو د هغه هیواد لخوا د ژمنو بیا بیا ماتېدو دا اړیکې تر خورا ساړه حالته ورسولې. تېره اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر بیا پاکستان او افغانستان ته د خپل سفر پر مهال پاکستاني چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل هدف له سیاسي لارو تعقیب کړي نه د نیابتي ډلو څخه د ملاتړ له لارو. د څېړونکي حکمت الله حکمت په باور د امریکایي چارواکو دا نظر ښیي چې امریکا د پاکستان د دوګونی لوبې په اړه اندېښمنه ده او ممکن هغه هیواد پر پاکستان فشارونه زیات او دا هیواد له افغانستان سره ښو اړیکو ته وهڅوي. خو پوښتنه دا ده چې د پارلماني پلاو سفرونه او د امریکا فشارونه به آیا اسلام آباد چې د افغانستان په بېثباتۍ تورن دی د همکارۍ لوري ته راوګرځوي؟ د نړیوالو چارو کارپو حمید عزیزی وایي سفرونه تر ډیره نمایشي او د امریکایي چارواکو څرګندونې تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري چې د دب خبره پاکستان د خپلو اهدافو څخه نشي راګرځولی. دی وایي مونږ په تېرو کلونو کې لیدلی چې پاکستان کله هم له افغانستان او افغان دولت سره صادقانه چلند نه دی کړی. پاکستان لومړنی هیواد دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور غوښتنه وکړه او دا هیواد اوس هم په څو اړخیزه لوبو بوخت دی او خپل وخت تېروي. هغه وایي په داسې حال کې چې په تېرو وختونو کې دواړو هیوادونو ته د افغان او پاکستاني چارواکو سفرونه څه نتیجه نه ده ورکړي، فکر نه کیږي چې د دواړو هیوادونو د پارلمان د غړو سفرونه مهم رول ولوبوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره لیوالتیا شته، خو ټینګار کوي چې دا چاره تر ډیره د پاکستان په کړنو او ژمنتیا پورې اړه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
افغان حکومت د سیلانانو د شې میلمه پالنې او لارښوونې لپاره مسلکي کسان روزي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د سیلانۍ او ګرځندوی په برخه کې د یو روزنیز انستیتوت د جوړېدو چارې وروستي پړاو ته رسیدلې دي او له جوړېدو وروسته به ژر په کار پیل وکړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په دې انستیتوت کې به زده کوونکي د ګرځندوی، هوټلداری او سیلانیانو ته د لارښوونې په برخه کې روزنه ورکړل سي او له هغه وروسته به د بهرنیو سیلانانو د میلمه پالنې او لارښوونې په برخو کې په دندو وګمارل سي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمې نیازی رپورټ راغلی.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د دغه هیواد له تاریخي او تفریحي ځایونو څخه د لیدنې لپاره هر کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ګډ شمیر سیلانیان افغانستان ته راځي، چې دغه سیلانیانو ډیره برخه د امن ولایتونو لکه هرات، بلخ، بامیان او کندهار له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي. د دې وزارت د ګرځندوی برخې رئیس عبدالخلیل روریاخیل امریکا غږ ته وویل چې دوی د سیلانیانو د ښې میلمه پالنې او لارښوونې لپاره مسلکي کسان روزي، چې له دوه کال زده کړو وروسته به د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بهرني او کورني سیلانیانو ته لارښوونه کوي. خاغلی روریاخیل وویل
د ګرځندوی په برخه کې د توریزم د بخش انستیتوت ایجاد کړی دی چې په چرخي کې موقعیت لري. د تعمیر تکمیل کار 90% تکمیل شوی دی، انشاءالله دغه کار تکمیل سي او موږ اوس کولای د خپل محصلین د دوه کلو لپاره دلته هلته دوی ترینینګ سي او تحصیل وکړي. د سیاحت لپاره، د هوټلداري لپاره او د سیاحت د میمونداري معیاري خدمتو لپاره.
خاغلی روریاخیل زیاته کړه چې تیر کال د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو شمیر په ټول افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه تنو ته رسیده. د دغه چارواکو د معلوماتو له مخې په ټوله کې د سیلانۍ له درکه تیر کال افغان حکومت 23 میلیونه افغانۍ درلودل، چې د عوایدو دغه کچه وړم کال 22 میلیونه افغانۍ وه. افغانستان د ګرځندوی د نړیوال سازمان غړیتوب هم لري او د ګرځندوی د صنعت د ودې لپاره 5 کلن ستراتیژیک پلان هم جوړ کړی دی. په همدې حال کې افغان حکومت د یو نوي اقدام په ترڅ کې غلام نبی فراهی د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی تر څو دغه برخې ته پاملرنه زیاته کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال امریکا غږ ته وویل دغه نوی وزارت یې ځکه رامنځته کړی چې د ملي یووالي حکومت د ګرځندوی برخې ته جدي پام ولري او هڅه کوي چې له افغانستان څخه د لیدنې لپاره دغه هیواد ته سیلانیان رامات کړي. ښاغلی مینهپال وویل
داخلی سیلانیان او ګرځندویم لرو په نړۍ کې نورې ادارې چې د ګرځندوی لپاره جوړې ده یوازنی هدف یې دا نه شي بهرني سیلانیان دغه کې تنظیم کړي بلکې په کور دننه سیلانیان هم تنظیم کړي او هیوادونه ډېر لوی عواید له داخلي او خارجي سیلانیانو سره لري نو دغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دا اقدام شوی دی.
د جګړې له کلونو مخکې افغانستان د سیلانیانو لپاره یو من هیواد و او زیات شمیر بهرنیو سیلانیانو بل دغه هیواد څخه لیدنه کوله. خو د خلکو پاند په دغه هیواد کې اوږدمهاله جګړې د نورو برخو په څیر د سیلانۍ برخه هم زیانمنه کړې ده او دغه هیواد ته د سیلانیانو د تګ راتګ مخه نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خوست صحي کارکونکي وایي که څه هم ستونزې سته خو په مجموع کې د ګوزان ضد واکسین په اړه د خلکو عامه پوهاوی مخ پر ډیرېدو دی. خلک ماشومانو ته د ګوزان د واکسین تطبیق اسلامي وجیبه بولي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پر پورت کې واوري.
د ګربز ولسوالۍ د بنګي باغ سیمې اوسیدونکو محمد ولی خپل دوه ماشومانو ته چې د کمپاین په لومړی درې ورځو کې واکسین پاتې شوی وو د کمپاین په 15 یعنی د جمعې په ورځ د ګوزن ضد واکسین ورکړل. محمد ولی پر ځان لازم ګڼي چې د خپل ماشومانو د روښانه راتلونکو په خاطر د ښې روزنې ترڅنګ په روغتیایي لحاظ هم د هغوی سالمه پالنه او روزنه وکړي.
ماشومان د پوتې واکسین
ماشومان پوتې وو دوانه پر پوتو نور ته واکسین کړیو
چیرې تللی
ماما ګونو تللو د پولیو د پرا د ګوزن د پرا د پیدا پی دلو چې د پرا پیدا کی چې تخبین نشو خو بیا خو ضروری خبره ده چې مو شمون خطر سره مخ مخته آینده به تباوی او برباد به خراب وي.
د رخته مسؤلین په وینا په ټولیز ډول افغانستان کې د نامنې ترڅنګ کله نه کله ځینی خلک خپل ماشومان لدی کبل د ګوزن زد واکسین څخه پټ ساتي چې د ناروغي د خطر په اړه کافی معلومات نه لري. د خوست د ګربز ولسوالۍ یو تن مبالغ میرویس چې له صحي رضاکارانو سره د بنګي باغ په سیمه کې کور په کور د عامه پوهاوي مسؤلیت لري وایي چې د عامه پوهاوي له کبله د خلکو همکاري زیاته شوې.
موږ چې ورسو په وخت راوخه چې ماشومونه ورته روبس چې چېرې لوړي بیا موږ ټم ورکوو چې موږ دې ټم ته بیا د نر ګرځو په دغه ورځې کې بیا وخه چې دغه غیر حاضر دی په خپله کورونه کې ورته سوتي موږ چې کله پسرو شو چې دغه بیرته موږ بیا واکسینوو خلک هټل موږ سره همکاره دي.
د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي شرف خان وایي زیاتره خلک د رسنیو دینی علماو او د مبالغینو له لارې پوهېدلی چې پولیو یا د ماشومانو د فلج مخنیوی یوازې د واکسین په وسیله ممکن دی.
دا بالکل هر چاته پته ده چې په دا کې پیدا شته نقصان نشته تر څو کې خیر لګوي
انکاري کورنۍ خو داسې مکه
نه دا څه نشته د میځه تر په کې داسې څنګه نشته چې انکار ته نه وکي هر سړی کې خیر وي په مینا ور کوي.
دا محل د خوست په علیشیر او ګربز ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي مسؤلین فعالیت لري. د عامه پوهاوي ولایتي مسؤلین وایي د پولیو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره اړینه بلل کیږي چې په نورو سیمو کې هم مبالغین ولري. پولیو یا ګوزن ساري ناروغي ده چې د ماشومانو د دایمي فلج لامل ګرځي. د روغتیا پلانو په وینا د مخنیوي یوازینۍ وسیله هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال دوه څاڅکي واکسین ورکول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د استرالیا صدر اعظم پر چین رخ کړی چې د خپل نفوذ څخه په استفادې سره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام مخه ونیسي. د استرالیا او امریکا مشرانو ویلي چې د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو لپاره ټولې لارې چارې تر نظر لاندې دي. په دې باره کې پام وکړئ راپور ته.
د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس نن په سیډنی کې د استرالیا د صدر اعظم مالکم ټرنبول سره للیدنې وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل د شمالي کوریا د ستونزې د حل لپاره ټولې لارې د میز پر سر موجود دي خو متحده ایالات باور لري چې چین به یو رول ولوبوي.
nuclear weapons in the hands of the regime in Pyongyang.
De shamali Korea atomi wasle aw de toghanda yo program de sime sabat aw amniyat ta aw hamdaras mutahida ayalat ta yo ihtimali gwah pekhawi che da de manal war na dai
Philippines foil che de mutahida alat jangi bidai de Korea lata ko wazmi sara de ubo polo rawani di che pe yo zu razu ki bo de Japan samandar ta warasi da shale sadra zam turn bul woel che chin lakhbal iqtisadi nufuz na په استفادې سره کولای شي چې شمالي کوریا دې ته اړ کړي چې نړیوالې غوښتنې ومني.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په سلګونو زره کسان د تور ژړې څخه چې د هیپاتایتس بی او سی په نامه یادیږي مري، ځکه چې دوی ماینو او علاج ته لاسرسی نه لري. خبری علی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت را لېږلی.
نوی ارقام ښایي چې په درسته نړۍ کې 350 میلیونه کسان د هپاتایتس بی یا هپاتایتس سی ویروس لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اکثرو دغو کسانو معاینې نه دي شوي او نه پوهیږي چې دغه ناروغي لري یا نه. ډبلیو ایچ او په نتیجه کې وایي د هغو کسانو چې علاج یې نه وي شوی په وروستي ژوند کې د آی این اے سرطان او د زړه د ناروغۍ د خطر سره مخامخ کېدای شي. د ډبلیو ایچ او د ایچ آی وی او د نړیوال هپاتایتس د پروګرام د څانګې رئیس ګاټ فرید هیرنشل وایي په 2015 کال کې څه باندې 1.3 میلیونه کسان له ویروسي ناروغۍ نه مړه شوي وو او تقریبا د تورت شمیر کسان له نری رنګ نه مړه شوي. لیکن د وای د ایچ آی وی په نسبت چې د ایډز ناروغي ورنه پیدا کیږي له تور زیړی یا هپاتایتس نه ډیر کسان مري او له مالاریا نه هم زیات ورنه مري. هیرنشل خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
What is, however, the difference between hepatitis and those three other diseases is that the trend for hepatitis is upwards. We're seeing an increase in mortality, while for the other three diseases, it's been going down over the years. Since 2000 and 2015, we have seen a 22% increase. From 1 million, as I said, to 1.34 million.
لیکن د هپاتایتس او د دغو درو نورو ناروغیو ترمنځ فرق څه دی؟ هغه دا دی چې د هپاتایتس تمایل زیات دی. موږ وینو چې د هپاتایتس نه چې خلک مري شمېر زیاتیږي، په داسې حال کې چې په دغو درو ناروغیو کې د کلونو اوږدو کې د خلکو د مړینې شمېر راښکته شوی دی. د 2000 او 2015 کال نه را په دې خوا وینو چې 2% زیاتوالی په کې راغلی دی چې له 1 میلیون نه تر 1.4 میلیونو ته ورجک شوی دی. هرنشل وایي د ډیرو دغو مړینو مخه نیول کیدای شوه. واکسین او نور درمل موجود دي چې د هپاتایتس مخه نیولی شي او ژوند ژغوري. د څرګنده کړه چې ډیر مؤثره واکسین شته چې له مور نه ماشوم ته د هپاتایتس بی د انتقال مخه نیولی شي او د دغه ویروس له تاثیر نه ماشوم ژغوري. دا وایي هغه کسان چې د هپاتایتس سی ویروس ولري باید هر ورځ له 2 نه تر 3 میاشتو پورې د ویروس ضد ګولۍ وخوري. دا وایي په دې ناروغۍ د اخته کسانو علاج اوس ارزانه شوی دی. پخوا د یو دورې علاج 4000 ډالر او اوس په ډیرو هیوادونو کې دغه علاج 200 ډالر ته راښکته شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.